ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او پلوشا سها کني کې هلي او سلامونه مني روانه خبري غړی کې د سر موضوع په ګلګت بلتستان کې فرقی زشخړې او دا غینه پرستغل تکي د فوج راتګ ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم را سره شته تر پای را سره پاتې شوی د سیمه نړۍ د حالاتونو به خبر شي خړومبه خبرونه د مشال خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د پولیسو تر مخه نن سهار په بنو کې د عوامي نشن ګوند یو ځایي مشر شیر ولی خان باغی په یو هدفي برید کې وژل شوی. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر او د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی د خوشي کولو امر کړی. یو امریکایي میشت سړي دی ډلې ویلي چې د اوکراین په جنوب مشرقي جاپوري سیمه کې اوکراینی عسکرو د روس دفاعي بیرکونه مات کړي دي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د پولیسو تر مخه نن سهار په بنو کې د عوامي نشن ګوند یو ځایي مشر شیر ولی خان باغی په یو هدفي برید کې وژل شوی. د بنو صدر تانی اس اچ او طارق محمود د سیمې استخباراتي چارواکو او د ځایي خلکو تر مخه دا پیښه هغه وخت شوه چې کله شیر ولی له خپل کوره د بنو کچرو ته روان وو چې د صدر تانی په حدود کې له انجینرینګ پوهنتون سره نږدې پر ناپیژندل شو وسله والو ډزې پیل کړې. پولیس وایي نوموړی هم په هغه ځای کې ساور کړ او برید کوونکي تښتېدلي خو دوی یې په اړه پلټ نه پیل کړی دي. شیر ولی خان وکیل او یو سیاسي فعال او د بنو په کچرو کې کار کولو. بلخوا پولیس دا هم وایي چې د نوموړي شخصي دښمنی هم وه خو دا لا نه ده معلومه چې هغه په شخصي دښمنۍ کې وژل شوی او که نه د غاده ترهګرۍ پیښه وه. تر دا مهال د شیر ولی د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. د سوات په منګوره کې نن سهار یو خاوند خپل ښځه په ډزو وژلې. دا د منګورې د پولیسو مشر ډي اس پي ام جي دلی خان نن د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د منګورې په بڼ مالکه اخترلی نومیتن په بازار کې په خپلې ښځې هغه وخت ډزې وکړې چې کله هغه د خپل 15 کلن ماشوم سره روانه وه. پر ټولنیزو رسنو هم د دغه پیښې عکس یو خپور شوی. پولیس وایي چې په پیښه کې ککړتنې سره د وسلې نیولې ده. د پولیسو لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د وژل شوي ښځې او د خاوند ترمنځ یې په عدالت کې د خلا مقدمه هم روانه وه. بلخوا په سوات کې د بشري حقوقو د یوې غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ ویان شمشیر علی خان مشال لیلو ته ویلي چې سخت کال په سوات کې په ناموسي وجونو او ځینو نورو پیښو کې 21 ښځې وژل شوې دي. د ګلګت بلتستان وزیر اعلی وایي چې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ ترنګلتیا د زیاتېدو مخنیوي لپاره د پاکستان له نورو برخو دیني عالمان ورغوښتي دي. وزیر اعلی حاجي ګلبرخان د سپتمبر په 4مه په خپل دفتر کې د خبرې غونډې په وخت وویل چې غواړي دیني عالمان د شیعه او سنی ډلو ترمنځ خبرې وکړي او د تاوتریخوالي مخنیوی وشي. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د شخړو مخنیوي لپاره بیداره دي او ناامني به نه پیښیږي. په ګلګت بلتستان کې د اګست له نیمې راهیسې ناکراري ده. پر دغه ورځ یو شیعه عالم په خپل یو تقریر کې ځینې داسې خبرې وکړې چې سنی ډلو سپکاوی وباله. تر دې وروسته دواړو خواوو د یو بل پر خلاف بیانونه ورکړل. له دغې وروسته هلته حالات خراب شول. حکومت وایي دوی هڅه کوي چې حالات کنټرول کړي او د ممکنه ناامنۍ مخه ونیسي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر او د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی د خوشي کولو امر کړی دی. نن د سپتمبر پر 15مه د دریم ایم پی او لاندې د پرویز الهی د نیولو خلاف د درخواست اوریدو پر وخت د اسلام آباد های کورټ د هغه د نظر بندۍ حکم معطل کړ او د هغه د خوشي کولو امر یې وکړ. عدالت پولیسو ته دا امر هم وکړ چې پرویز الهی به په کومه بله قضیه کې هم نه نیسي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دوکاندارانو او مالکانو ویلي که حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو معاوضې ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې موقع د سیمې د سوداګرو کمیټه یو مشر ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه نیمایي دوکاندارانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي.
میر نقصان شوی و یوش هر باری پایی و دوی ویولا چه حکمت به خسرا شده ایمیش پای سلا واشولا پا پانج ارب چیه تر روی پایی مده چه کدرش ایمیش تا پچی سو سه پوسی دیگانه تا پایسی ملاوشولا تا نیرا کمی پایسی چی دیده ایغا پیره پوتی دی میش تا دنم طریقه پیره پایسی نمیلاویلی ای دیو وجه نمیش مجبور شولی دیکن درون دول روبلا دیمانی دی میرانشا چی اکیم من روردار داغا ویدمیش بنده.
د پاکستان پوز د 2013 میلادي کال د جون پر 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې ازب په نامه پوځي عملیات پیل کړي ول چې لکبلې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او د سیمې د خلکو په وینا په کې بازارونو ودانو ته پراخ زیانونه اوریدلي وو. یو امریکایي میشت څېړنیزې ډلې ویلي چې د اوکراین په جنوب مشرقي جپوریجیا سیمه کې اوکراینی عسکرو د روس دفاعي بیرکونه مات کړي دي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د سپتمبر په 4 په اوکراین کې د جګړې په اړه په خپل یو راپور کې ویلي اوکراینی عسکرو په مغربي سیمو کې روسي دفاعي خنډونه مات کړي او پرمختګ یې کړی. دا معلومات له هغې وروسته راغلي چې کیف د جګړې په مشرتابه کې بدلونونه وکړل او د روس لخوا د نیول شوې سیمې د بیرته نیولو لپاره د نږدې 3 میاشتنیو عملیاتو په اړه غربي تنقید رد کړی. د سپتمبر په 3 د اوکراین د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف په داسې مهال استعفا ورکړه چې په اړه یې ولسمشر زلنسکي وویل چې د دغه فیصلې سره به د پوځ او ټولنې په مجموعي طریقه کار کې یو نوی بدلون راشي. او بل خبر د لوبو په اړه، د کرکټ په 500 ایشیا کپ لوبو لړکې نن د افغانستان او سریلنکا ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه د لاهور په قذافي لوبغالي کې کیږي. سریلنکا په 500 کې ډومبی بیټنګ وکړو او په 500 کې دا ټول لوبغاړو په سوریدو 291 منډې جوړې کړې. د دې نه پس به اوس افغانستان د دغه هدف ته رسیدو لپاره خپل لوبه پیلوي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیلیو ته وږي او زمونږ دا خبرونې تاسو په ټولنیزو پاڼو کې موږ سره مل شوي، نو هلته به هم لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او ټویټر په هغې هم زمونږ راپورونه، تصویرونه او خبرونې شته. هلته او زموږ په ویب پاڼه مشال لیلیو .com باندې هم تاسو لوستلی او اوریدلی شئ. که تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم د گلگت یو اوسیدونکو دا وایي چې د غفسی متا پود را غوښتل شوی خو حالات اوس هم د قابونه بهر دي.
رینجرز فوج کی طلبی اور جی بی سپورٹس کی تعیناتی اور ابھی تک غیر یقینی صورتحال ہے کہ کیا ہوگا.
په بلوچستان کې د خزو د وژنو په اړه یو راپور وایي چې دغه لته کې یو شمیر خزی په ناموسی او د زورونو کې وجلې شوې دي.
کیر کال چې کوم ډیټا ولا د 2022 باندې هغه 15 کیسز مخ مخ راغلي ولې او دا ګرز زیاتره ریپورټډ کیسز.
په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو قرباني خلک وایي چې حکومت ورته تر اوسه پورې مرسته نه ورکوي. دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسه. مشال لیډیو ته وګورئ او د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. په گلگت بلتستان کې د مذهبي فرقو ترمنځ د ترنګلتیا هوارولو لپاره د خیبر پختونخوا، پنجاب او نورو سیمو څخه ځینې مذهبي عالمان ورغلي او کوشش کوي چې د غستون د هوار کړي. د سپتمبر په 4 د گلگت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبر خان هم ویلي دوی هڅه کوي چې حالات زر تر دره سم کړي. د دې په خبره ځکه نام نه یې د گلگت سیلګرۍ، اقتصاد او ترانسپورت ته ډېر زیانونه واړول. په گلگت کې د سنی او شیا ډلو ترمنځ ترنګلتیا وډومبی د قانون سازی او بیا د ځینې مذهبي مشرانو لخوا تر تقریرونو وروسته شروع شوې. په دې لړ کې تیر ورځ د گلگت بلتستان اعلی وزیر خبري غونډې هم کړي. نور تفصیل د شانواز ترکځه پر راپور کې.
د گلگت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبر خان ویلي دغه صوبه کې به د مذهبي فرقو ترمنځ روانې شخړې ډېر زر هواري شي. په گلگت بلتستان کې د سنی او شیعه مسلکونو ترمنځ مسلکي لانجه په دغه صوبه کې د تیر حکومت د وخت پوره کېدو نه لږ وړاندې د یوې قانون سازي وروسته شروع شوې وي. د ستمبر په 4 ګلبر خان په گلگت ښار کې په خپل دفتر کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي دواړه فرقې باید د تاوتریخوالي پیدا کولو الفاظونه ډډه وکړي. مون تمه لرو چې دا کومه ستونزه ده، دا به علما د خپل علمي پوهې سره په اسانۍ سره هواره کړي. دا هم تمه کوو چې د یو چا په مشر پسې کنځل یا لعنت کول یا ورپسې نور داسې الفاظ چې غیر شرعي او غیر پارلماني وي دا یې ونه کړل، نو له خیره په گلگت بلتستان کې به امن په ځای هم شي او امن به هم وي له خیره. د گلگت بلتستان د اردو ژبې ورځپاڼې پناه ایڈیٹر فهیم اختر مشال ریډو ته وویل تیر صوبائی دستور ساز حکومت ځینې قانون سازی کړې وې چې په کې د مذهبي اکابرینو د سپکاوي لپاره سزاګانې زیاتې شوې وې. د فهیم اختر په خبره تیره میاشت په سکر دونو می سیمه کې د شیعهګانو یو مسلکي مشر خپل تقریر کې ځینې داسې خبرې چې په مبینه ډول د مخالفه سنی مسلک ضد کړې وې او د دغه خبرو وروستو په ګلګت ښار کې احتجاجونه شروع شو. وروستو په چلاس نومې سیمه کې ګلګت ته وتلې لوی سرک شاهراه قراقرم په مکمل توګه بند کړی شو. تر هغې وروسته بیا په اولنۍ ستمبر ګلګت کې هم د یو سنی مسلک سره تعلق لرونکي مشر د شیعه مسلک ضد ځینې خبرې وکړې چې په هغې بیا د شیعه مسلک لرونکو لخوا احتجاجونه وشو او حالات تر دې خراب شو چې د ګلګت بلتستان حکومت د امن ټینګ ساتلو لپاره پوسته سیکورټی د سنبالولو وینا وکړه.
رینجرز فوج کی تلبی اور جی بی سکاؤٹس کی تعیناتی.
رینجرز وکونه پوز او جی بی سکاؤٹس وکونه ځای په ځای شوی ور سره د پاکستان مذهبي مشران هم غختل شوی چې هغه دواړه ډلې په خلار کې هغه هم راغلي دي. په ظاهر خو امن شته، حالات قابو کې دي، خو هغه لنجه خو لا هم په ځای پرته ده او تر اوسه غیر یقیني حالات ته چې سبق کیږي
اور ابھی تک غیر یقیني صورتحال کی کیا ہوگا.
جی بی سکاؤٹس مانا د گلگت بلتستان د ملیشیا ځواکونه او ور وختل شوی مذهبي مشرانو کې د ثوابی پنچپیر کلی مذهبي عالم دین مولانا طیب، مولانا عبدالخبیر آزاد، علامه عارف حسین واحدی او د هغوی سره ورغلی ځینې نور سنی او د شیعه مسلکونو مشران. دغه مشران په 3 ستمبر هغه ته ورسېدلی دي چې د دواړو غاړو مسلکي مشرانو سره خبرې لا هم روانې دي. دغه تاوتریخوالی وروسته په گلگت کې د تیرې هفتې راهیسې انټرنیټ بند کړی شوی او د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلوېښتمه ماده لګول شوې. د وزیر اعلی د پریس کانفرنس په دوران د ګلګت بلتستان د داخله چارو وزیر شمس لون ویلي دیارلس پولیس غړي معطل کړي ځکه دوی د سماجي رابطو په ویبپاڼو ځینې لانجمنې ویډیوګانې اچولې وې. نوموړي زیاته کړې د دواړو خواوو مذهبي مشرانو ضد 15 قانوني رپورټونه هم درج کړي ځکه د دوی د لانجمنو خبرو د لاسه د ګلګت سیلګري ته، وړو کاروبارونو ته، اقتصاد ته او ترانسپورټ یا ګاډو ته ډیر تاوان میلاو شوی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په دې صوبه کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د دوی په خبره په خاصه توګه پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې چې ډیری یې په کویټ او نصیر آباد کې رامنځته شوي. دوی له حکومت غوښتي چې د کم عمرۍ په ودونو د بشپړ بندیز لپاره قانون سازي وکړي. نور حال د کویټ څخه د مشال لیډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان د انساني حقوقو د مرکزی ادارې تر سوري لاندې و دستور په کوټه کې وسوه چې موخه په هواد کې پر شوزو د تشدد د مخنیوي او هغه ته پوره حقوق ورکولو په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل وو او بلدا چې د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره چې کوم قوانین موجود دي نو پراغ عمل یقیني ګرځول وو. په دې اړه نور حال په کوټه کې د شوزو د تحفظ د غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاوالدین خلجی سپداس کی راته راکړي.
تیر کال چې کوم ډیټا ولا د 2002 بشت باندې هغه 15 نیمه کیسز مشه مخامخ راغلي ولې او دا ګرد زیاتره ریپورټډ کیسز په دا کې کوټ کې د ګرد زیات ریپورت سوي دي. داغه باندې نصیر آباد بیا زموږ وومن ډیولپمنټ ډپارټمنټ چې کوم دی داغه سره موږ جنډر ډیسک جوړ کړی دی. دا جنډر ډیسک کې د تیر شپږ میاشتې کې موږ 230 کیسز یا 203 کیسز چې دي دا موږ سره راغلي دي. په کیسز کې موږ 114 کیسز چې هغه ته بقا د لیګل ایډ کونسلنګ موږ ور کړی دي. د دې سره سره موږ 114 کیسز دارنګ دي چې هغه موږ تا نور ادارو ته مج ریفر کړی دي. دا هغه کیسز دي چې هغه زنانې یا په څه مشکلات کې ولې یا څه مشکلات ودی ته پیښ ولې یا په دې باندې څه ظلم سره ولې.
د دې دستورې ته ځینې وینا کوونکو دا هم ویل په کار دي چې د ولسی پوهنې دا پروګرام یوازې تر شارو پورې محدود پاتې نه شي بلکې د دې لړۍ و کلیوالو سیمو ته هم وغځول شي. په دې اړه په غوړ سو د کوټي وایوي مېرمنې شزادي فوزیا کاسیتا
دوی خو اگای په سارا کې نه کوي، دوی په دیات کې نه کوي، دوی د کوټه په شهر کې نه په سم نه کوي. دوی چې په یو یو مشر په کور ورتلې د پاره کور کې به موږ ګرد شي دی ورا غشتلې دی وګا اگای ور کوله تفولیو غوا د خاندانی منصبه باندې غوا کار اگای وا دی په پاره کله کله کې پاره کله کې بتلې پالت به ور کوله او د هغه ملکه مشر ته دی دغه په سیټ کې به هغه مشر کور والا هغه مشر خپل ګرد علاقې ضامن دی، هغه خپل ګرد علاقه ګرد شې د دوی لپاره واشته سي.
او په دې اړه د پښین سره تړاو لرن کې رخصانه خان کاکړ اډوکیټ بیا زیاته کړه چې په هواد کې د شذو د حقوقو د تحفظ په خاطر ډېری قانون جوړ شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په میرانشاه پرېس کلب کې پرون د سیمې دکاندارانو یو غونډه کړې او ویلي دي چې که حکومت ورته په پوځي عملیاتو کې د ړنګو دکانونو معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی زیاته کړې چې تر اوسه نیمایي کسانو ته معاوضه نه دي ورکړل شوې. تفصیل عمر وزیر ناور.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکاندارانو او مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د شویو توانونو معاوضه ورکړي. دا غې سیمې کاروباریانو په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمل لزمه کې سره سم شو. حکومت خپل د دوی توانونه لیکلی شمارلی خو لا هم ټولو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټه عمومي منشي جنرال سیکرټر ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنه کوي خو پوره کوي نه. نو ما وړي وویل یویش اربا تاوان یې شوی خو حکومت سره په 15.6 کروڑ روپے تاوان ټول دکانداران راضی شول چې انتظامی او فوج خپل لیکلی شمارلی خو لا هم نیمایی متاثره کاروباریان له معاوضو پاتې دي.
6969 دکانه باندې ایمیش فیصله وشولا، میر نقصان شوی وو یویش اربارې پای، او دوی ویل چې حکومت په خسارا شه دا ایمیش فیصله وشولا په 5.76 کروڑ روپے پای باندې چې په دا شی میشتا 2500 څه پوسه دکانه ته پیسې ملاو شولې دا نه را کینه پیسې چې دي دا هغه پرې پوتې دي میشتا د نن طریقه پرې پیسې نه ملاویلې دې وجه نه میش مجبور شولې دکاندارون ټول روغله دې باندې او د میرمشاه کی مېن روډ دا هغه وځ میش باندې.
د میرمشاه بازار کاروباریانو کمیټه بلغړې انور حسن وویل چې نن خبري غونډې نه ټول متعلقه چارواکي خبروي خپلې ماویزه دې ورکړي چې کاروبارونه پیل کړي. د احتجاج په توګه به ټول سړکونه بندوي.
دې د پرمیز نن پرېس کانفرنس وکړلو چې میز د ټول بلاو سرون خبر شي بده خبره باندې چې میز سمره د میرم شاه تاجر برادری د کندورون دی دا نه راوچ کړي شولې 2018 شې میز پیسې منځیر دي او پرمیز ته ملوي جنا په شاور تر غولې په شاور شه پرته دي په شاور نه نه دي میز به روډ باندې کده خړای خوشاوا په دې باندې میز غون خلک خبروي ترانزیت روټینا کوبل ته افغانستان ته تلل دا شې.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې له 15 نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابل تر 1 میلیون زیات خلک بے کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشاه، میرعلي او د تاخیل درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. په 2018 کال کې چې د سیمې خلکو خپل کلیو ته دستانه دو بهیر پیل شو نو د شاوخه دوه کالونو په موده کې انتظامی او فوز د میرامشاه او میرعلي د بازارونو صبر خبیا وروغولې. د دې ترڅنګ ځایي خلکو په خپل لګښت نوي مارکیټونه جوړ کړل خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی روغېدلې. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا روغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضه ورکوي خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضه ترلاسه کړې دي خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویلي چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوي توانونه ورکړي ول خود پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي څنګه هم چاغوي پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو اوس جنوبی وزیرستان ته په بر جنوبی وزیرستان ضلع کې د ماین په چودونو کې زخمی شوي کسان وایي چې باید حکومت ورسره مالی مرستې وکړي. دوی ویلي حکومت ورسره ژمنه کړې ده چې مالی مرستې به ورته ورکوي خو تر اوسه ورسره سمې مرستې نه دي شوي. بلخوا چارواکي وایي چې د ماین چودونو زیاترو متاثرینو سره مرستې شوي او د پاتې کسانو معلومات له اړوند ادارو سره شریکوي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسید ناوړو
سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ماین چاودنو نه مزور شوي کسان ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه دو ورکړي چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر اوسیدونکی عمر دین ماسید په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي سویلی وزیرستان معذور فاؤنڈیشن مشر محمد ممتاز خان ویائی چې پمائن چودنو کې معذور شوی او مړ شوی زیات شمیر کسان ته د پاکستان حکومت له طرفه مالی مرسته نه دو رسیدلې.
2016 اکتوبر شي
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع مان چودنو کې معذور شوی کسانو د مالی مرستې غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې تک شوا. غوی وویل
دا خو داسې ده چې د لینډ ماین دوه قسمه کیسونه دي. یو هغه دی چې د مرجر نه مخکې شوي او بل هغه دی چې د مرجر نه بعد دی. دواړو دپاره لکه پالیسي ډیفرنټ په دې ده چې د مرجر نه مخکې چې کوم دي نو هغه باندې مونږ لګیا یو. هغه مونږ لیګو پروینشل ګورنمنټ ته په هغه کې زیات تر مونږ کړی دی الحمدلله. تقریبا 40 نه پلس شوي دي پکې او داسې د مرجر نه پس هم څه کیسونه پکې شوي دي خو زیات تر کیسونه دلته داسې پینډینګ دي ځینې کې FIR نه شوی د سیونیټي ځینو کې داسې چې فارمیلټي نه پوره بیا ځینې داسې هم چې لکه څه فارمیلټي پکې نه پوره هغه کې بیا دا کم کسان چې افیکټ دي د هغې دغه وارثونو نمبر نه ملاوي کې څه مسله کنه پاس په وزیرستان کې خو اکثر دغه مسله نیټورک والا نو دغه وجه ده نور خو چې کیس کلیر کېږي نو مونږ مخې سره لیږو پروینشل ګورنمنټ کوشش کوي زر تر زر پاکې ریلیز وکړي او پیسې مونږ ورکړو نو اټ از ا پرایورټي مت طرف نه زموږ طرف ته چې څنګه خلکو لینډ ماین کوس نه چاغه هغه ته کمپنسیشن در ملاوي شي لګي یو ان شاء الله او ډیره کنډنسي مونږ وشتي ده لکه ډیر سوس پاتې دي نه دغه کوشش وکړو چې زر تر زر دا مونږ
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ماین چودنو نه مزور شوی کسانو دا هم وویل چې د پاکستان حکومت ته دوی ته سرکاري نوکری ورکې یا د روزګار داسې طریقه ورته جوړه کی چې دوی د انډیا سره خپل ژوند په عزتمنده طریقه سره تیر کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 پېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان نن د پیښور د پاره امریکایي نوی کونسل جرنل ټاکل شوی دی شینټي مورې سره لیدل کاته کړی دی. اعلی وزیر د خیبر پختونخوا د پرمختیا لپاره د امریکا مرستې وستایلې او په عین وخت کې پر هغه هیواد او نورو نړیوالو مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د قبایلي دلو د ترقۍ چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور د دې راپور پاړه هارون باچانا و.
د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان له دفتره د سپتمبر پر 4مه په خبره شوې یو اعلامیه کې د نوموړي په حواله ویل شوې ملګری هیوادونه او نړیوال مرستندوی ادارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا چارو ته باید ځانګړې پاملرنه او په هغه برخه کې مرسته وکړي. نگران اعلی وزیر د سرګندونې پر همیاد نیټه په خپل دفتر کې د پیښور لپاره د مقرر شوې نوي امریکایي کونسل جنرال شینټي مورې سره په لیدنه کې کړي. محمد اعظم خان زیاته کړې د پخوانی فاټا سیمې له لسیزو راهیسې هلته د روانې ترهګرې له وجې ورسته پاتې شوې دي. په بیان کې راغلي نوموړي په عین وخت کې په قبایلي ضلعو کې د امریکا په شمول د یو شمېر نورو هیوادونو او مرستندوی ادارو پرمختیايي پروژې د ارزښت وړ بدلې دي او هیله خولې چې امریکا به د صوبې د ترقۍ په مخه خپلې مرستې جاري ساتي. د اعلامیې تر مخه امریکایي کونسل جنرال شینټي مورې له نگران اعلی وزیر اعظم خان سره په لیدنه کې ډاډ خولې چې امریکا به د صوبایي حکومت او عامو خلکو په ملتیا د ولسی خیر ښېګړې پروژې جاري وساتي. امریکا د خپل نړیوال پرمختیايي پروګرام یو ایس ای آی ډی تر چتر لاندې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پرمختیايي پروژې مختوړي. د پروګرام پر پاڼه د پاکستان لپاره په 2013 زیږدیز کې د پیل شوې 15 کلنې پرمختیايي همکارۍ پروژې یادونه شوې چې لوی مخې د هغه هیواد امن، ثبات او ترقی خول شوي. د پاڼې په لیکنه کې د پاکستان د هغه سیمو ځانګړې ذکر شوې چې افغانستان سر پر پوله پرتی دي. لیکنه وايي دا سیمې یو وخت د ترهګرۍ ځالې وي، خو اوس مهال داسې کارونه باید وشي چې نه یوازې سخت دریځ ډلې هلته ستنې نشي بلکې عام خلک یې د یو آرام ژوند په خوږو پوه شي. خو د باجوړ د مامند یو مدني فعال شاه ولی خان مامند چې د خلوزو فلاحي تنظیم پروم یو ټولنه هم لري د سپتمبر پر 15مه له مشال ډو سره په خبرو کې هغه لوی ستونزي په ګوته کړي چې په وینای دوی ترې لا هم کړيږي.
ټول ناول خو زمنګا سړکونه وران شوې دي، بيخي کندرات پراته دي، زمنګ کالجونه او سکولونه هم وران پراته دي، د بجلی تارونه خو بيخي پسمو کو باندې پراته دي، د بجلی خو څنوم هم نشته ده. ته په مغټه مسله ده دا شمسی کوین کو دلته وباسي زمون بده په مسلې حل شي. د مامون د کوم تحصیل چې دغه باجی د باجوړ پنی مده دلته گراوندونو تم منګارتیا لرو.
د پرمختیايي چارو یو پوه ډاکټر اشرف علي بیا مشال لډوي ته ویل د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره ضروری ده چې هلته امن یقیني شي. د البته یو شمېر سکتورونه یاد کړل چې نړیوالې مرستندوی ادارې پکې د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته کارونه وکړي، نو د خبره د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو محرومۍ به ختم شي.
بنیادی خبر دا ده چې هلته کې د امن په لور باندې چې د ګامونه واغستې شي پوره سیمه روانه شوې ده. د هغې روغتیا ته اړتیا ده، هلته کې کار په کار دی چې وشي، کاغه پرمختیايي کارونه دي، کاغه د خلکو په صحت باندې کارونه دي، کاغه د هغې د تعلیمي ضروریات دي، هلته انفراسټرکچر جوړول دي. ظاهره خبره ده یو وخت هم لګي، پیسې به هم لګي، انرژي به هم پکې لګي. موږ سره دغه ځای کې منرز دي، موږ سره د ټوریزم په سیکټر چې دی هغې کې ډېر زیات پوټینشیل دي. واټر مینجمنټ په کار دی، د ټریډ په کار دی چې د افغانستان سره زموږ دغه تجارت چې دی د لارې کولو شي چې دا د خلکو لپاره د معاش او ډېره لویه ذریعه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د سپتمبر 15مه په اعلامیه کې راغلی د صوبې نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان له امریکایي کونسل جنرال شینټي مورې سره په لیدنه کې په قبایلي ضلعو کې د پولیس نظام د پیاوړتیا ترڅنګ هلته د نجونو د تعلیم لپاره هم د پروژو ضرورت په ډاګه کړ. امریکایي کونسل جنرال په ځواب کې ویلي حکومت به په دې برخو کې د مرستو ترڅنګ د خیبر پختونخوا د لرغونې تاریخي او کلتوري ورسې د خوندیتوب لپاره هم کار وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
ردونکو تاسو مشال لريو ته وګي او د خبري غړي نمایي راغلي ده د خبرونو لنډیز.
We'll be right back.
د ګلګت بلتستان وزیر اعلی وایي چې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ ترنګلتیا د زیاتېدو مخنیوي لپاره د پاکستان له نورو برخو دینی عالمان ورغوښتي دي. وزیر اعلی حاجي ګلبرخان د سپتمبر په څلورمه په خپل دفتر کې د خبري غونډې پر وخت وویل چې غواړي دینی عالمان د شیعه او سنی ډلو ترمنځ خبرې وکړي او د تاوتریخوالي مخنیوي وشي. د اسلام آباد هایي کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر او د پنجاب د پخواني وزیر اعلی پرویز الهي د خوشي کولو امر کړی. نن د سپتمبر په پنځمه د دریم ایم پی اولاندې داود پرویز الهي د نیولو خلاف د درخواست اورېدو پر وخت د اسلام آباد هایي کورټ د هغه د نظربندۍ حکم معطل کړ. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو او مالکانو ویلي که حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضې ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې موقع د سیمې د سوداګرو کمیټه یو مشر ثناءالله مشال لیلي ورته وویل چې تر اوسه نیمایي دکاندارانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د پولیسو تر مخه نن سهار په بنو کې د عوامي نشن ګوند یو ځایي مشر شیر ولی خان باغی په یو هدفي برید کې وژل شوی. د بنو صدر تانې سچو طارق محمود د سیمې استخباراتي چارواکو د ځایي خلکو تر مخه دا پیښه هغه وخت شوې چې کله شیر ولی له خپل کوره د بنو کچرو ته روان وو. د سوات په مینګوره کې نن سهار یو خاوند خپل خزر په ډزو وژلې. د مینګورې د پولیسو مشر ډي اس پي ام جدلي خان نن د سپتمبر په پنځمه مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د مینګورې په بڼ مالا کې اخترلي نومیتن په بازار کې په خپلې ښځې هغه وخت ډزې وکړې چې کله هغه د خپل 5 کلن ماشوم سره روانه وه. یو امریکایي میش سړینې د ډلې ویلي چې د اوکراین په جنوب مشرقي جپوریجیا سیمه کې اوکراني عسکرو د روس دفاعي بیرکونه مات کړي. مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونې په دې برخه کې د پناه غوښتونکو په اړه باندې یو راپور زموږ همکار وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پیونه او پیټو د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لږونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یو ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبه په ورځ په یو سرپټی ځای کې سر راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې لږونو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي رادیو ته وویل
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پیون کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې 2 کاله پورې زمونږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بل کیس لرونکي زرلخته په پاکستان کې د خپل ستونزو کې صداسي کوي.
موږ خپل ټول سپما سره زر ارز چې موږ درلودل مصرف وکړل او اوس دلته په ډیر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې چول کیږي نو وخت ورته خودل کیږي خو موږ نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې کیږو. هر وخت دښمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي خو تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیونه او پیټو کې اسلرونکو اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. ل دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپل ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لوري دی د دوی د کډوالۍ دوسیه وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ای سی وی ترڅنګ د پیونه او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیسونو د درلودو اوریدونکو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدیدو په برېښنالیک کې ویل شوی وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو 2 کاله وروسته له 940,000 څخه زیات افغانان چې له امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتېدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې وخت د طالبانو رسیدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوي. انوار الحق کاکړ جیو نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار وړاندې کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونه کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټوکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دین امنۍ لامل په پیړه له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بیلابیلو ډلو ته له هغوی د پاتې شوي وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمه هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگي تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وتو وروسته به مدیریت پاتې شول چې په هغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوی، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیلابیلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نامنه لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه. په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالاتو یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال لري ته وګي. اوریدونکو د پاکستان نگران حکومت د بجلی د غلا خلاف قانونو پورته کول امر کړی دی، خو د بجلی د نرخ کمولو په اړه سپریکړه نه ده کړې. په ملکی خلک د زیاتو بیلونو خلاف احتجاج کوي. حکومت د لاریون کوونکو او د بجلی بیلونو سوزونکو خلکو نیول هم پیل کړی دی. اقتصاد پوهان وایي چې نگران حکومت د بجلی د نرخ کمولو وس نه لري. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکړي.
د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د بجلی د نرخ تکمولو پریکړه نه ده کړې.
نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ صوبو او امنیتی ادارو ته حکم ورکړی دی چې د بجلی د غلا کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي. دا حکم په 3 ستمبر د انرژي په اړه د یوې غونډې په مهال وکړو. نگران حکومت د بجلی د بلونو د کمولو لپاره د IMF د پیسو د نړیوال صندوق نه هم مرسته غوښتې او خلاغې خوا ورته انکار وشو. د غونډې نه پس د بجلی وزارت نگران وزیر محمد علي یو ټیوی چینل ته وویل،
بجلی کی قیمتوں میں ونٹر کے اندر ہمارا پروگرام ہے کہ ہم
زمنگ پلان دارے چھ پجمی کے دا کارخانو دا پر دا بجلی پنرخ بیا غور وکڑو یعنی کم آئے کڑو خطر سو پرش دا پیٹرولو قیمت نوی کم شوے او ڈالر نوی کنٹرول شوے نو دا بجلی نرخ کم اول گران دی پر دے وقت کے پمل کے ڈیر زینوں کی بجلی غلا کی گی
اس میں یونٹ چوری ہوتے ہیں.
نگران حکومت تر دو ہفتو سے غونڈی کی IMF سره رابطہ هم کړی د خود بجلی د بیلونو په کمولو کې د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. تاجران، عام خلک او ځینې سیاسي ګوندونه د بجلی د زیاتو بیلونو خلاف په ملک کې احتجاج کوي. خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایڈیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی په 5 ستمبر مشال رادیو ته وویل،
د بلونو نه عوام چې کوم دغه ډېر په بد حال باندې دی، آئین او قانون خو پرې دغه خو چرته وجود نشته، لیکن د پاکستانی عوام هغه چې کوم دی وخت کې حالات دي هغه یقین ډېر میجریبل کنډیشن دی اور قابل ترس اور قابل رحم حالات دي، اور شاید دنیا په چا ملک کې چا افریقی په ملک کې به هم د چا داسې حالات دي چې کوم پاکستان کې حالات دي.
اقتصاد پوهان وایي چې نگران حکومت د بجلی د نرخ کمولو وس نه لري. دوی ویره لري چې پرتون کې وخت کې به د بجلی بلونه نور هم زیات شي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
نیئر فیوچر میں تو اس کا کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا، سوائے اس
پلان وقت کو خلق کو تدسر حد رسد و امکان پر نظر نرازی، البتہ کہ موسم خوش ہو دو بجلی استعمال با کم شی و دو خلق کو بیلون با ہم کم شی، حسا کچھ ترسو پر دو پاکستانی روپے کی مت کمی گی نو دو بجلی نرخ پا زیادی گی و دو خلق کو ستونز با ہم دو کمی دو پزائی زیادی گی
لوگوں کے مسائل بجائے کم ہونے کے بڑھیں گے.
دا یادونه وړ چې تیر منتخب حکومت د IMF سره د قرض اخیستو لپاره معاهده کړې وه چې تر مخه په خلکو زیات ټیکسونه لګول شوي دي. موجوده نگران حکومت او د دې نه پس راتلونکي منتخب حکومت په هم دغه معاهدو په منلو مجبور وي. د دې نه علاوه د بجلی جوړولو کمپنیانو سره شوی معاهدې هم د بجلی په نرخ اثر غورځوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته وګی. د سواد په منګور کې پرون د ځنګلاتو محکمې یو سیمینار جوړ کړی و چې پکې د ځنګلاتو اهمیت په اړه خبرې اترې وشوې. د غونډې ګډونوالو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې ځنګلونه د تجارت لپاره نه کارول کیږي او د سمې پالیسۍ د نشتوالي له وجې هر کال د اربونو روپو لرګي ضایع کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز احمد خان.
سیمینار ته د هزاري ډیویژن ځنګلونو محکمې مشر یوسف خان د چارټونو شمیرې او عکسونو په ذریعه وینا کې ویل چې ټوله نړۍ کې هیوادونه ځنګلونه په تجارتي کچه کاروي، خو پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او ملکن ډیویژن کې د ځنګلو په تجارتي کچه کارولو هیڅ پالیسي نشته. د ویل د خیبر پښتونخوا په 20% ځمکه ځنګلونه دي چې دغه کې د ملکن ډیویژن 30% زیاته برخه ده. یوسف خان وروسته مشال لري ته ویل چې د ځنګلونو په جدید طریقه د تجارت لپاره نکټ کول لوی زیان دی.
د دیر ضلع او د ملکن نه سرکار ته هیڅ قسم ټیکس نه دي. دا ټیکس صرف د دې د ځنګل د آمدن نه دونه ډیر ته چې دا د 80 او 90 په دوران کې د ټولو نه مالدار ضلع او د دې ضلع د مالدارۍ بل سوه جنو دلته کارخانه نه وي او کارخانه وي هم د لرکی د ایشیا د ټولو نه غټه کارخانه په چل دره کې د لرکی او د کارخانو نه دونه غټه آمدن چې دلته د بار مل د چا تلو ضرورت هم نه و. کله چې ځنګل کې بین جوړ شو نو یا زمون الکان بارمل تلاړو یا ملټین سی تلاړو او په ملټین سی ته مغو ونی واده زیاته غوته د ټول نغړ دغه دا
یوسف خان زیاته کړه چې دا خبره غلطه ده چې ګینه سیلابونه او موسمي بدلونونه د ځنګلونو د کمخ لوجه راځي. دوی ویل چې تیرو ډیر شکلونو کې په خیبر پښتونخوا کې ځنګلونه د نړیوال معیار 50% نه زیات شوی دي.
په دنیا باندې د ځنګل د کلایمیټ چینج نه د کاربن دغه کې یا د ځمکې خالی کېدو کې چې کومه 1.9 بلین ټن ده، خو چې کومه د دې موسم د دې په تبدیلۍ د دې په تغیر کې حصه ده هغه د کویلې د پټرولیم د دې چې کوم سوځي د دې 6 بلین ټن ده. مطلب دا چې 7 ګونه 8 ګونه د دې حصه زیاته ده. وست چې کوم دی هغه غواړي چې خپل کاربن په ونو باندې ابزارب کړي، لرګي مونته ایکسپورت کی او پاګه کی مونږه تا دا کاربن راولی کی او ال ته بیرته کاربن ابزار شند لپاره نوې ونی ولکې ونه چې تل دروت کی دا کاربن ابزار کی دا د هیومن د انیملز انکلودینګ هیومن د انسانانو خوراک جوړي دی او ستاسو د ونو خپل پاټي جوړي.
سیمینار کې شریک د سوات مدین جر اوسیدونکو جمشید خان چې د ځنګلونو ساتنې ټولنې سرحد عوامي اتحاد صوبایي جنرال سیکرتر دی وایي چې ټولنې لای کې حکومتي ادارې د ځنګلونو مالکانو ته د ونې په سر پیسې ورکوي خو دلته ونې سوځولې کیږي او دغه لوی زیان دی.
ریډ پروجیکټ چې کوم دی دا یون پروجیکټ دی هغه د څه حقیقت دی چې په ونه باندې به تاره پیسې ده که په لاره ونه دا غوی اصول دی سنتپیک چې ونه هلو برباد شو چې هغه سوځیدا اوس فرض کړه دلته دا فرنیچر پروف دی په دې فرنیچر کې په دې کې هم کاربن سٹور دی دا ریلیشن نه دی هوا ته او په سوځیدو سره او زمونږ زیات مسله چې کوم سوځیدو سره کوم پروچ څنګه لا ته گیس نه رسیدلې کنه دا نه ممکن نه په کلام کې زه سړی ته وایم چې ته لرګی مه سیزه ابو چې زه څو کوم.
د سوات میادم ضیا الله چې د چاپیریال ساتنې ټولنې غړی دی او مدني فعال دی دی وایي چې د ځنګلونو محکمې دغه دعوه ټیک نه ده چې دې سیمه کې ځنګلونه زیات شوي. دی وایي اوس هم هر کال صرف د ملکن ډیویژن خلک 3 ارب روپو نه زیات د فرنیچر جوړولو لپاره لرګي د بهر هیوادونو څخه راغواړي.
بهر دنیا خو ټوټل دا کوي چې یاره یو ونه ته وهي وو به نورې نه هله دلته کې مونږ وهو خو نه هله وي نورې نو بیا زما اوس ستا لپاره د لوکل سړي ته خو ته 1 روپۍ فایده نشته دی به دغه سمګلران د ځان لې وهي بهر ته وړي ما وته چې خو ملیشین لرګی لو دل په سواد کې په ملیشین لرګي منګلو مونږ هغه استعمالو سبا 2000 2500 روپۍ فوټ مونږ ته پریوزي مونږ ته هیڅ فائدې نشته منیجمنت نشته دی بالکل زیرو دی. فساد باندې خلک تنخواګانې لګیا دي راغل دي لکه سټافونه دي دفتر دي ګاډي دي زما به 1 سالو مرده 1 سال مخکې چې زه به کوم ځای ته ځنګل ته تلم بزوس داغینه تقریبا 15 غنټې نور فاصله کومل ته ځنګل لای دی و ځنګلونو داغینه سیوا شوی کم دی په خو باندې پنځه غنټې کې لرګي وروخ خپل کورتا اوس چې 15 غنټې لري لاټم لرګي چرته نه ملایويږي.
سیمینار ته بیا کون کی د ملکن ډیویژن ځنګلاتو محکمې مشر مقتدر شاه وای چې ملکن ډیویژن کې د ځنګلونو ناقانونه کټکول په لوی کچه بندي بیا هم خلق پسنه سره طریقه لرګي سمګل کوي حکومت د هغه مخنیوي کوي.
2015 نه 95% سمګلینګ بند دی که 5% چرته کیږي نو هغه کله په فلاین کوچ کې د وسلور نګه واچي کله په سبزی منځ کې نګونه واچي کله په موټر کې نګونه واچي نو هغه سمګلینګ دی چې کوم هغه د غلا طریقې ده کم چې په ټرکونو کې سمګلینګ به کېده دا وې سره ومه چې ان شاء الله چاته هم پته ولګي دا یا چاته انفارمیشن یي چې زمونږ په دې روډونو باندې په ټرکونو کې یا کلم کله سمګلینګ روان دي. زما چیف کنزرویټر فارس شګای کې د ناسې ماته دې تلو کې ان شاء الله دا هغه مخامخ به د هغه خلاف کاروایی کوو.
سیمینار کې د ځنګلونو محکمې چارواکو د ځنګلونو ساتنې ټولنو مشرانو وویل چې د ځنګلونو نه په جدید طریقه د ترقی یافته هیوادونو پر رنګ پایده نه پورته کیږي کوم چې د وخت ضرورت دی. دوی ویل چې کچري حکومت او ولس په ګډه د ځنګلونو په تجارتي کچه د نړیوال معیار مطابق د کټکولو پالیسي جوړ کړي نو صرف د خیبر پختونخوا ځنګلونو هر کال په اربونو ډالرو پایدې ترلاسه کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوبدن کو تاسو مشال رادیو ته وګی په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي او هم سیاسي بحران د دې هیواد وګړي پریشان کړی د چارو د نشنون کې وایي چې دا مسلې د سیاسي ګوندونو اسټابلیشمنت او نورو اړوند ادارو ترمنځ د یو پراخې مکالمې له لارې هوارې دی شي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف هم په ورستو کې ویلي چې دا ګوند داسې یو عمل برخه جوړېدو ته تیار دی خو ځینې نور کتونکي بیا دریض لري چې د خبرو وخت تیر شوی دی او ښایي د تحریک انصاف پر ضد سخت پرېکړې وشي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راک.
په پاکستان کې د نرخونو د جدول خلاف د خلکو احتجاج دوام لري او د انتخاباتو په حق له هم په سیاسي ګوندونو کې بے باوري موجوده ده. تجزیه‌نگران وایي چې د غیر یقیني صورتحال ختمولو لپاره د ګوندونو اسټابلیشمنت او نورو ماهرینو ترمنځ د پراخې مکالمې ضرورت دی. دوی وایي چې د نرخونو او انتخاباتو په اړه په شریکه قابل عمل پریکړې ملک ته موجوده بحران نه راوستی شي. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیل بریسټر گوهر خان هم ویلي دي چې د موکل د سیاسي ګوندونو او اسټابلیشمنت سره خبرو اترو ته تیار دی. په 8 اگست عمران خان سره په اټک جیل کې د ملاقات نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل.
خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سازیاتی ہوئی جتنے مجھے ناجائز.
عمران خان وہی چھ ماس رز یتای وشو ز پ ناجائز تو کہ پجل کی بندی کرلی شوم ز ما جائز حقوق ول ٹول شول خود دے ہر سو باوجود ز خبر اترو تو تیار یم ز دا ادارو او سیاسی گوندونو سر خبر تو تیار یم خبر ب پ نوی روزو کہ دن شفاف او عدالتانہ انتخابات کولو دا پارک کیگی
الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہولڈ کیا
د جنګران وای چې په وخت او آزادانه انتخابات کول شي چې د خلکو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه چې د نګران حکومت په نسبت یو منتخب حکومت زیات واک لري او خلکو ته جواب دی وي. خو ځینې شنون کې وای چې عمران خان د توشخانه سایفر او د نهمې مې احتجاج په کیسونو کې بندي دی، نو په داسې وخت کې د دوړندیز ډیره ګټه نه لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علی مشال اډیو ته وویل،
دې ټیم کې وسو د عمران خان دغه چې کومه وړاندیز دی د دې ډیر زیات وزن زکم نه لري، چې وس لکه هر چاته پته لري چې وس هغه ته خو ضرورت دی. نو وس به ګوري دا چې کومه سیاسي ګوندونه چاته چې دا پیغام رسیدلی دی، نه هغه به مو سوچ کوي، ګوري به اسټابلیشمنت طرف ته چیرې د عمران خان سره مخکې لکه سکیږي. نو کو ان کیس سپه نظر راځي چیرې د اسټابلیشمنت لخوا هغه سره لکه نرم رویه خپل ولې کیږي کومه چې ښکاری نه، نو دا غي بنیاد باندې به د دې وړاندیز جواب ورکول کیږي. نور ماته څه خاص امپیکټ د ځکه نخکاری چې وسر ډیر نا وخت شوه.
د جنګران دا هم وایي چې د سیاسي ګوندونو او نورو خواو ترمنځ کپه خوایو پراخه مکالمه شوې و، نو د موجوده بحران مخه بنیول شوې و. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر ریاض خان د عمران خان د وړاندیز پر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
او دورندې سیاستدان چرې هم د خپل حریفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو اترو لارې نه بندوي. ولی عمران خان پاکستانی سیاست کې اولنی داسې سیاستدان دی چې هغه په خپل دور اقتدار کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د هیڅ قسم مذاکراتو نه انکار کولو.
د رسنیو د راپورونو تر مخه تر دې د منخو د وکترانو لخوا په ملک کې د ګرانۍ د کمولو لپاره کوم قابل عمل لایح عمل وړاندې شوی دی او نه د انتخاباتو د نیټې اعلان شوی دی، چې په نتیجه کې په عام اولس او سیاسي ګوندونو کې بېچینی مخ په زیاتېدو ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
داس مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوې د رواني سپتمبر میاشت پر اتمه د پاکستان د 14 ولسمشر ډاکټر عارف علوي آئینی کاری موده ختم شي. په داسې حال کې د نوې ولسمشر د انتخاب چارې به ځکه د ځنډکار وي چې قامي او هم سبایي سملای وار لمخه تحلیل شوې دي. دا چې د حالات ته پکتو آیا علوي به بیا هم ولسمشر پاتې شي، په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترغزی وړاندې کوي.
د آئین پاکستان په څلور څلوېښتمه الف ماده کې لیکل شوی، تر هغه چې کوم نوی ولسمشر نوی ټاکل شوی، زوړ ولسمشر ته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازه شته. د پېښور های کورټ وکیل او قانون پوه علي ګوهر دورانی مشال رډیو ته د ستمبر په څلورمه وویل، داسې حالات په ملک په اول وار جوړ شوی چې ګنې جمهوریت بحال دی، خو ولسمشر، وزیر اعظم او د ټولو صوبو وزیر اعلی نگران ناست دي.
ایشو دادا چې دې وخت کې زمون ټول پاکستان اډ هاک سیستم باندې روان دی، او چې کله هم ایمرجنسی خبره راشي، نه د ایمرجنسی پروویژنز د پاره آئین کې د غشت گنجائش تا، او کومنګ د الیکشن ایکټ وګورو په سیکشن 230 کې، اگر د نگران سیټ اپ پاورز کمی، خو د ایمرجنسی د پاره اغیتا اختیارات ورکړي شوی دي. یو ڈیسیژن اغستل لے غباغی کئی زکه چې هغه د ملک سلامتیا سره تعلق ساتي.
ډاکټر عارف علوی د پاکستان د لسم ولسمشر دی. پاکستان کې د ولسمشرانو تاریخ د 1955 د درویشتم مارچ نه شروع شوی، او اولنې ولسمشر اسکندر مرزا و. د پاکستان د سرکاري ویب پاڼې president.gov.pk د معلوماتو سره سم په 28 اکتوبر 1955 کې پوځي مشر جنرال ایوب خان دویم، په 25 مارچ 1989 جنرال آغا محمد علی یحیی خان، 6 دسمبر 1 کې ذوالفقار علی بھٹو، 14 اگست 3 کې فضل الہی چودھری، 14 ستمبر 8 باندې جنرال ضیاء الحق، 16 اگست 8 باندې غلام اسحاق خان، 14 نومبر 93 باندې فاروق لغاری، اولنی جنوری 98 باندې محمد رفیق تارڑ، 6 جون 2001 باندې جنرل پرویز مشرف، 9 ستمبر 2008 باندې آصف علی زرداری، 9 ستمبر 2013 باندې ممنون حسین، او هم 9 ستمبر او 2013 باندې ډاکټر عارف علوی ولس مشران ټاکل شوی. د آئین پاکستان د مخه د ولسمشر د څوکۍ موده 15 کاله وي. ټاکنه به د قومي اسمبلی، سنت او د ټولو صوبای اسمبلی منتخب غړي کوي. د اسلام آباد خبریال متی الله جان چې د آئین او قانوني چارو تجزیه کار دی، مشال رډیو ته وویل، د پاکستان آئین ولسمشر ته که د مودی تر ختمېدو وروسته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازت ورکړې، نو بیا دا اجازت هم ورکړې چې هغه ځینې هغه کارونه وکړي کوم چې د منتخب ولسمشر کار وي.
آئین کې اندر
نگران صدر کا کوئی کانسیپٹ
په عین کې دننه د نگران ولس مشر تصور نشته دی. کولس مشر د خپل مودی پورا کېدون ورسته خپل کار برقرار ساتي، هغه به د ملک ولس مشر ګڼه دی شي، نه چې نگران ولس مشر. کدا چې کوم ارډیننس جاری کوي او جاری کولای هم شي، خو د نگران وزیر اعظم په صلاح، د نگران وزیر اعظم لپاره هم تاسو وکتل چې انتخابي قانون کې ځینې بدلونونه وشو، چې په کې ورته ځینې اضافي ذمہواریاں هم ورکړي،
ذمہداریاں اضافي به ډالي گئی هي.
خپل کار برقرار ساتل مانا د ولسمشری په څوکۍ خپل ذمہواریانو ته دوام ورکول، او ارډیننس مانا د ولسمشر لخوا جاری کیدونکې قانون. دغه شن قوانین د منتخب شوی پارلمان نه جاری کیږي، بلکې منتخب کابینه جوړ کی. وزیر اعظم بیا ولسمشر ته د جاری کولو وینا وکي، او ولسمشر د خپل لاسلیک سره جاری کی. د قومي اسمبلی آئینی موده د اګست په 14 د شپې پوره کیده، خو تیر وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلیانو تحلیلولو لپاره 9 اگست شپه مقرره کړې وه. د حکومتي مودي تر ختمېدو وړاندې ډیجیټل معنی کمپیوټري سرشمیرن هم منظورې کړې وې. نو د آئینی پاکستان ولسمه ماده په دویمه برخه کې لیکلې شوې، هر کله چې نوې سرشمیرنه وشي انتخاباتي کمیشن به نوې حلقه بندیانې کوي. نو تر هغې وروسته چې نوې حلقه بندیانې وشي، ورپسې عام انتخابات وشي او وفاقي او صوبایي حکومتونه انتخاب شي، د نوې ولسمشر ټاکنه به ممکنه شي. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د هیواد د انتخاباتو له کمیشن نه وختي چې د راتلونکو عامه ټاکنو نیټه اعلان کړي. د بشری حقوقو کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان نن مشال لري ته وویل چې دوی د ټاکنو په اړه غیر یقیني حالات اندېښمن کړي. د په خبره د انتخاباتو کمیشن باید د حلقه بندي او چارې زر تر دره پوره او د نوي ورځو دننه په ملک کې د عامه ټاکنو شیډول اعلان کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف تر څنګ پیپلز ګوند هم د حلقه بندي او له وجې په ټاکنو کې پر ممکنه ځنډ خپل تحفظات ښکاره کړي. نور لپې خبره د شبیر احمد جان پر راپور کې.
پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن، د نگران حکومت، د الیکشن کمیشن او د نادرانه هم غوښتنه کړې چې په ملک کې په ټاکل شوي نوي ورځو کې دننه یا دې سره نږدې دی د ټاکنو مهالویش یا شډول اعلان کړي، او په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکې ګډوډۍ په اړه هم اندېښمن دي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د روانې ترهګرۍ له امله سیاسي ګوندونه په صوبه کې له کمپین کولو ویره لري. دوی وایي چې په تېر وختونو کې هم دا رجحان دوی لیدلی او دا باید په هیڅ حالت تکرار نشي، او دا د ټاکنو ځنډولو لپاره د بهانو پتوګه ونه کارولی شي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن نائب چیرمن اکبر خان مشال لیډو ته وویل چې د سپتمبر په 3مه د دوی د کمیشن د کونسل غونډه شوه، او پکې د دې اندېښنو څرګندونه او دغه غوښتنې وشوې.
تیر شوي سمودینه صورتحال انتهایی سنگین شوی دی او بدبختی سره قوم او ولس د مایوسۍ سره مخ دي. ایچ آر سی پی کونسل یو قابل عمل مطالبه وکړه چې الیکشن کمیشن آف پاکستان دی زر تر زره او ممکنه آئینی مدت دننه یا داغې سره نږدې انتخابی شیډول سردستی ټاکنه وکړي چې د انتخاب حواله سره شکوک او شبهات مداوا وشي، او کم ارزی عبوری حکومت چې دی داغې نم دا مطالبه شوې ده چې مصنوعي طریقې سره د تراګرۍ یا د مذهبي شدت پسندۍ یا فرقه وراییت په ذریعه باندې په انتخابی عمل اثر انداز کېدو ټولو کوششونو دی مخنیوی وشي.
لپاره د حلقه بندۍ عمل د زر تر زر سر ته ورسول شي چې هواد کې د ټول ټاکنو په اړه غیر یقیني صورتحال ختم شي. د الیکشن کمیشن لخوا دا نوې حلقه بندو اعلانولو ورسته د ټاکنو کولو پریکړه باندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم نیوکه کړې، او په ټاکل شوی نوې ورځ کې دننه د ټاکنو غوښتنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سېنټر بهرامن تنگي مشال لیډو ته په دې باب لوي
د وخت کې حالات چې کوم د ملک کاغه اندرونی حالات دي، کاغه بیرونی حالات دي، کاغه د مهنګای خبره ده، کاغه د اکونومي خبره ده، کاغه د دهشتګردي خبره ده. نو د پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ په دې باندې پویږي چې را سمره په دې ملک کې زر الیکشن وشي، نو دومره به عوامو کې چې کوم بچینه ده چې الیکشن کیږي کنه کیږي، او دغه بې یقیني صورتحال چې کوم دي، نو د پاکستان پیپلز پارټي د آئینی مدت کې چې د الیکشن مطالبه کوي 90 ډیز کې چې الیکټډ حکومت راشي په دې ملک نو د منډیټ په طاقت پانی باغوی د ملک د مسایلو حل کیدو کوشش کړي.
ولې پدړه مو شکل په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد سره تماسونه ول، نو دوی مشال لیډو سره خپل ادارې د وړمبه سپتمبر هغه خبر پاڼه شریک کړل چې په الیکشن کمیشن د حق بندو نیټه د دسمبر په ځای دیرشم نومبر ورکړې، چې غرض او مقصد د سیاسي ګوندونو په غوښتنه ټول ټاکنې زر تر زره کول دي. او دوی وایي د دغه وروسته به د ټول ټاکنو مهالویش یا شډول هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.